آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
افغان حکومت شپارس نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره ورو پیژندل. عراقي ځواکونو نن هم د تکریت ښار د بشپړ کنټرول لپاره د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگ جاري ساتلی او د ایران او نړۍ قدرتونو د چهارشنبې په ورځ هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې جاري ساتلي دي. نوردونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو د دې سات خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به خبرونه وي، لومړی او داغه ورسته به راپورټونه وي. چې لومړی راپورټ په د افغانستان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د کابینه پاتې کاندید وزیران ولسی جرګې ته نن معرفي کړی دی. په دې اړه یو راپورټ لرو. په سویټزرلینډ کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او د ایران ترمنځ د ټیم پروګرام پر سر خبري روان دي. په دې اړه یو راپورټ دی. او دغه راز په ننګرهار ولایت کې د نارنج ګل د دودیزه میله او مشاعره ترسره شوی ده چې سرګونو ښځو او نارینه و شاعرانو پکې ګډون کړی دی. په دې اړه د زبیلا غازی رپورټ لرو. خو لومړی په خبرونه وي چې زه خلیل خان او عبد نور صاحب تاسو وړاندې کی.
د افغانستان جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سردواش دانش نن د چهارشنبې په ورځ د ملي یووالي د حکومت شمارلس نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستلو لپاره اورو پیژندل. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال د ولسی جرګې غونډې ته د دغو نوماند وزیرانو د اورو پیژندلو په وخت هیله وښوده چې د ولسی جرګې لخوا د باور رایې ترلاسه کول وروسته به کابینه بشپړه او په ادارو کې به موجودې ستونزې حل شي. ښاغلی دانش وویل
لتاسو محترم وکیلانو زمونږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت حساسیت او د خلکو ملي ګټو ته پکتو کاندید وزیرانو ته چې نن تاسو ته معرفي شول اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنیو دندو په چوکاټ کې څومره چې ژر کېدای شي د باور رایه ورکړئ. سو د خدای په مرسته او ستاسو په ملاتړ کابینه ژر بشپړه شي.
همداشان ښاغلی دانش په خپلو خبرو کې په شفافه توګه د فرخندې د دوسیې د څېړلو او هم د سولې د پروسې او همدارش د کابل کندهار په لویه لاره د یرغمل شو هزاره مسافرو د خلاصون د هڅو یادونه هم وکړه او د روسي جرګې نه وغوښتل چې حکومت سره د کابینې په بشپړه کېدو کې مرسته وکړي. تر اوسه نه ده معلومه چې روسي جرګه به کله د حکومت د دغو نوماند وزیرانو ته د رایې د باور رایې ورکولو لپاره خپلې غونډې جوړې کړي.
خو د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د دغه جرګې اړوند کمیسیونونه به لومړی د یوې اونۍ په موده کې د شپاړس نوماند وزیرانو تحصیلي اسناد وڅېړي او بیا به هغوی ته د باور د رایې د ورکولو لپاره غونډې جوړې کړي. ولسی جرګې نن ورپېژندل سو شپاړس نوماند وزیرانو کې چې دا نوماند شامل دي: عبدالباري جاني د اطلاعاتو او فرهنګ، همایون رسا د سوداګرۍ او صنایعو، اسدالله زمیر د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ، محمد ګلاب منګل د سرحدونو او قبایلو، انجینر محمود بلیغ د فواید عامې، عبدالزهرا ستار مراد د اقتصاد، محمد مبدالله بتاش د ترانسپورټ او هوایي چلند، اسدالله حنیف بلخي د پوهنې، سید سعادت منصور نادری د شار جوړونې، ډاکټر عبدالبصیر انور د عدلیې، عبدالرزاق وحیدی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، میرمن دلبر نظری د شوزو چارو، میرمن سلامت عظیمی د نشي توک سره د مبارزې، میرمن فریدا مومن د لوړو زده کړو، میرمن نسرین اور یخیل د کار ټولنیزو شهیدانو او معلنینو، او علی احمد عثماني د اوبو انرژي وزارت ته نوماند وزیران دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په لومړی ورځ د خپل حکومت د شپاړس نوماند وزیرانو نومونه اعلان کړل، خو جمهور رئیس غنی لا هم د ملي دفاع وزارت ته څوک نوماند نه دی کړی.
په سرپل ولایت کې د سیلابونو له امله شاوخوا څلوېښت کورونو ته تاوان رسېدلی دی. د سرپل سرپس ورست والي عبدالجبار حقمین ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي چې سیلابونو نن سهار د قلعې سوخته په سیمه کې سیمې ورانې کړې دي. حقمین زیاته کړه چې د سیلابونو له امله دغه سیمې یو تن اوسېدونکي هم لا درکه شوی دی. دوی ویل چې د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې دنده سپارلې ده چې تر څو زیانمنو خلکو سره مرستې وکړي.
د بامیانو لسکونو اوسیدونکو نن په دغه ولایت کې د یوې مظاهره په ترڅ کې د یو دیش پرمته شو مسافر د خوشکېدو غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو د ملګرو ملتونو سازمان څخه وغوښتل چې د ملي والی په حکومت فشار راوړي تر څو د پرمته شو کسانو د خوشکېدو په برخه کې جدي هڅې وکړي. دوی انتقاد وکړ چې د ملي وحدت حکومت تر دې مهاله د یاد څو کسانو د خوشکېدو په برخه کې جدي هڅې نه دي کړي. دغه یو دیش افغان مسافر شاوخوا 15 اونۍ مخکې د کندهار کابل په لویه لاره د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ په سیمه کې د مخ پټو وسوالو لخوا برمته شول. تر دې وړاندې په کابل کې هم یو شمېر مدني ټولنو په مظاهرو او اعتراضه غونډو کې له دولته غوښتي وو چې د دغه کسانو د خلاصون لپاره دې هڅې ګړندۍ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوم. د ایران او د نړۍ قدرتونو د چهارشنبه پر ورځ هم خبرې اترې جاری ساتلې دي چې پاتې اختلافات حل کړي او داسې موافقې ته سره ورسیږي چې د ایران د اتومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې د هیواد لګیدلې بندیزونه لرې شي. د ایران د اتومي پروګرام په اړه د شپږو قدرتونو او د ایران ترمنځ خبرې اترې د سه شنبه مهال ویش چې دوی په خپله ټاکلې بشپړې نه شوې او نن هم ادامه لري. د برتانیا د بهرنی چارو وزیر فلپ هومان وویل په داسې حال کې چې د ایران اتومي پروګرام په اړه خبرې په لوزان کې د چهارشنبه پر ورځ بیا پیلېږي هغه خوشبینه دی چې نور پرمختګ به هم وشي، خو په داسې حال کې چې دغه خبرې لا ادامه لري. د فرانسې، روسیې او چین مهم چارواکي موجود دي او د بهرنی چارو وزیران دغه ځای لاړل، خو هغه زیاته کړه دا د دې معنی لري چې ایرانیان غواړي چې له موږ سره په اړوند موضوعاتو خبرې وکړي.
د ایمن په لویدیځ کې نن د چهارشنبه په ورځ په یوه فابریکه کې چاودنه سوي او لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي، خو چاودنې په اړه ضد ناقض راپورټونه رارسېدلي چې آیا دا چاودنه د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي بمباریو له وجې سوي او که د حکومت ضد وسلوال د دې ذمهوار دي. چارواکي او ویني شاهدان وایي ائتلافي ځواکونه د چهارشنبه په ورځ وختي د هویده په شار حمله کړي چې دغه فابریکه هم هلته موقعیت لري. نور منابع بیا راپورټونه ورکړي چې یاغانو په دغه سیمه کې د هوانونو بریدونه کړي. ملګري ملتونه د سه شنبه پر ورځ وویل چې د تیرو 15 ورځو هوایي بریدونو کې 93 ملکي کسان وژل شوي او 315 زخمیان شوي دي. دغه بریدونو اوس یو اونۍ پوره شوي ده. د دې هوایي حملو هدف د ایران ملاتړي د دغو یاغیانو چې د یمن په جنوب کې د عدن د لوی ښار په خوا پرمختګ کړی د تاریکي قوې کمزور کول دي. له بلې خوا ایران ویلي چې هغه د یمن د مرستې استولي مګر د وسلو د استولو څخه انکار کړی دی. د نایجیریا نوې انتخاب شوی ولسمشر محمد بهاري وایي هیواد یې ډیموکراسي قبول کړي او یوې ګوندي دولت د لارې حکومت کولو دوره تر شا پرېښودلي. ښاغلي باري دا خبر نن د چهارشنبه پر ورځ په ابوجا کې وکړي. هغه د خبرې څو ساعت وروسته لاغه وکړي چې د انتخاباتو کمیسون د برای اعلان کړ. د انتخاباتو رسمي نتیجې ښیي چې ښاغلي بهاري د نایجیریا د 14 ایالتونو د اکثریت خلکو رای ګټلې او د ټول ملت په سطحه تر ښاغلي جنتن 2 میلیونه زیاتې رای وړې دي. شغلی بهاري ګډ لک جنتن ته د ارزښت وړ مخالف وبوله او ویل چې دی چې د تلونکي ولسمشر ته د دوستۍ لاس غځولی. د نایجیریا جمهور رئیس ګډ لک جنتن پرون د سه شنبه پر ورځ په داسې حال کې د نایجیریا د ټولو خلکو نه له دې قبله مننه وکړه چې ده ته موقع ورکړي چې دغه ملک اداره کړي چې هغه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپله ماته ومنله. هغه ویل د آزادو او عادلانه انتخاباتو پر تر سره کېدو کې خپل واده پر ځای کړی ده. عراقي ځواکونه نن د چهارشنبه پر ورځ هم په تکرت ښار کې د اسلامي دولت پر ضد جنگ ته ادامه ورکړي او ښار مهمې برخې نیولې دي. عراقي ځواکونه څو نوې راځي د اسلامي دولت پر ضد جنگ جاري ساتلی وو تر څو دغه ښار ځینې ونیسي. د اسلامي دولت ډلې دغه ښار د تیر کال د جون د میاشتې راځي نیولی وو. د عراق د کورنیو چارو وزیر محمد سلام الغبان وویل عراقي ځواکونه خپل عملیات جاری ساتلي چې د پاتې وسلوالو څخه هم د غسیمه پاک کړي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د تکرت ښار د آزادولو په اړه په خپل ټویټر کې دا اعلان وکړ او ویل چې د دې تاریخي برای لقبل عراقي قواو او رضاکارو عسکرو ته مبارکي وایي. هغه په بل بیان کې ویل چې امنیتي قواو د تکرت جنوبي او لوېدیځ سیمې آزادې کړي او اوس ټول ښار د کنټرول لپاره په مخ روان دي. د عراق د پارلمان یو غړي عبدالبهاري زبیری امریکا ژغته ویل چې د عراقي ځواکونو د تکرت مهمې برخې نیولې او د عراق دغه شمالي ښار پوځي کنټرول لاندې دی. د ویل
military until you completely control it and you clean all the اوس یوازې دا کار پاتې دی چې کومې خرابې هغوی پریشي هغه پاکې کړو په پوزی لیاس تر څو په مکمله توګه کنټرول بشپړ شي او بیا چې څه پاتې وي هغه پاک کړي نو بیا به د اخرنی فتی اعلان وي. مګر پینټاګان یو وین امریکا ژغ تول چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دې خبر چې عراقي قواو د تکریت مرکزي سیمې نیولې دي هرکلی کوي، خو هغې وویل چې د تکریت نورې سیمې لا د اسلامي ډلو تر کنټرول لاندې دي او ډېرې نورې جګړې لا پاتې دي. دا او خبرونه عابد صاحب اسټوډیو کې دی او زه فکر کوم د سپورتس پاک له خبرونو لري. عابد صاحب، سپورتس پاک له څلرو
من خلیل خان د سپورتس خبرونه خو څنګه چې تاسو اوریدونکو پوهیږي چې د کرکټ نړیوال جام پای ته رسیدلی دی. دا غي نه پس ټول ملکونه تقریبا هغه لګیا دي خپل راتلونکو لوبو د لپاره باندې نسی. یوازنی خبره چې د افغانستان د کرکټ د مینوال لپاره مهمه ده هغه دا ده چې د کرکټ 2019 نړیوال جام چې کېدون کې دی هغه په انګلستان کې کېدون کې دی. هغه کې یو خبره چې د کرکټ نړیوال شورا کړې ده چې د ټیمونو شمیر به کم چې اوس په نړیوال جام کې 14 نه به 10 دغه 10 ټیمونه به هغه ټیمونه چې اول درجه 10 ټیمونه دي هغه به نه. یوازینی شرط ورته ایښې ده چې هر ټیم چې راتلونکو نړیوال جام لپاره ځان غواړي چې مخکې لاړ شي دوی باید ځان اول په هغه درجو کې راولي چې په اتو اول ټیمونو کې راشي. نو کم ټیمونه چې اول په اتو ټیمونو کې راشي په 2013 کې ابا اتوماتیک په هغه جام کې برخه اخلي. کم ټیمونه چې د اتو نه لاندې راځي یعنی کې نهم لسم یو لسم دو لسم دوی به خپلو کې سره لوبې کوي کوالیفاینګ راوند. نو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس او نور د ملکونو لکه آیرلینډ او سره د نور وړو ملکونو مسؤلین بیا وایي چې دا موږ ته سخته شوې ده. موږ د نړیوال جام د شورا نه غوښتنه کوو چې دغه شمیر زیات کړي د 10 نه 12 کړي چې نورو ټیمونو ته هم اسانه وي هغه 10 ټیمونه هم ځي چې د نورو ټیمونو هم لاړ شي. نو غټه خبره د کرکټ نړیوالو لپاره دا ده چې د 2019 نړیوال جام کې ټیمونه چې دی هغه 14 نه دي هغه 10 دي او 10 لپاره به هم افغانستان به د غټو غټو ټیمونو سره یعنی بنگلاديش او ویسټ انډیز زمبابوي د سره لوبه کوي نو بیا به ځان ته ځای مومي.
دلیل څه شي چې مشکل ده چې د 14 ټیمونو میچونو ډیر زیات وي او مسرب ورونډیر ده.
خبره یو دام ده چې هغه ملکونه چې وړ ټیمونه دي اوس چې برخه اخیستي او امارات یو لوبه هم نه ګټله، سکاتلند یو لوبه هم نه ګټله
خپل لوی بای چې پنځه لوبي پوره کړي
هغه وکړي. نو دا کرکټ چې د زیات تجارتي بڼه لري هغه ملکونه چې خېلو به نشي کولای هغه ته بیا څوک سپانسر نه ورکي یا د وخت لپاره تلویزیون باندې وخت نه ورکي نو دینه غوښتي چې هغه ټیمونه باید راشي چې خلو به کولای شي 500 اور نه کولای شي د کټلو زیات چانس وي. نو لوبې یو ډېر سخت شوې دي. افغانستان چې تازه تازه تلو باز نه سکاتلند نه کټلې ده باز لوبې ډېر ښې نه وي. نو د نړیوال شورا غړي ملکونه کوشش کوي چې دویمه درجه ملکونه د ډېر سختو شرایطو نه پس راشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تر نوردونکو اوس لومړی راپور د نړۍ د شپږ قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي انرژي پاک له خبري اتری په ټاکل شوی موده کې بشپړی نصف خوننه میدامه لري. د خبري د وی معاملې د چوکاټ ته د رسیدو لپاره د مارچ 13 ورستي 600 ورسته نن سهار بیا پیل شوی دی. پام وکړئ د راپور
د ایران سره خبري اتری نن د چهارشنبه په ورځ بیا پیل شوی او د برتانیې د بارنوي چارو وزیر فلپ هاموند وویل د خوشبین دی چې نور پرمختګ به هم وسی، خو زیاته کړه د دې معنا لري چې ایرانیان غواړي چې له موږ سره په اړوند موضوعاتو کې خبري وکړي.
Well, we have made some very significant progress.
زه فکر کوم چې موږ د تفاهم لپاره یو پراخ چوکاټ لرو، خو ځینې مهم موضوعات لا پاتې دي چې کار پرې وشي. ځینې ډېر مفصل او تخنیکی دي، نو اوس هم زیات کار ته اړتیا ده، خو موږ پرې کار کوو او موږ به ورته دوام ورکړو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د اوږدو خبرو اترو نه وروسته پرون د ورځ په پای کې خوشبین وو چې پرمختګ یې کړی دی.
موږ د سهار د اوو نیمو بجو راهیسې کار وکړ او د ټول پلاوي غړي ډېر ستړي شوي دي. د پام وړ پرمختګونه مو وکړل خو خلک باید یو څه آرام وکړي او سبا سهار به خبرې اترې بیا پیل کړو. هیله لرو چې د چهارشنبه په ورځ مذاکرات بشپړ کړو او د موافقتنامې د متن لیکل به پیل کړو.
د شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له ډلې څخه چې په خبرو اترو کې ګډون درلود درې تنه ولاړل او د موافقې لپاره هیلي غیر یقیني معلومیږي. د چین، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د شپې ناوخته له دې ښار نه روان شول او دا هم څرګندنه ده چې د هغوی موجودیت څومره مهم و. د بهرنیو چارو درې وزیران او د چین، فرانسې او روسیې مامورین چې خبرو اترو ته ادامه ورکوي هڅه کوي چې د جون په پای کې به د یوې جامع موافقې لپاره یو اساس جوړ کړي. تر دې وړاندې ډیپلوماټانو ویلي وو چې یو شمیر اختلافات نه دي حل سوي. ایران به یورانیم څومره غنی کولی سي؟ په ایران باندې لګیدلي بندیزونه به څه وخت لرې کیږي؟ او درېمه دا چې که ایران د موافقتنامې نه سرغړونه وکړه څه به ورسره کیږي؟ امریکا او پنځه ملګري، برتانیا، چین، فرانسه، روسیه او جرمني چې پنځه جمع یو بلل کیږي غواړي چې ایران خپل د یورانیمو غنی کول کم کړي ترڅو د دې هیواد لخوا د اتمي بم د جوړولو مخنیوي وسي. ایران له دې انکار کوي چې د اتمي بم د جوړولو هڅه کوي او په دې ټینګار کوي چې د دې هیواد اتمي پروګرام ملکی اهداف لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنوندونکو د ازادي راډیو پیغام شته د امریکا ژغ آشنا راډیو سبا ورځې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال صبر دانش د کابینې پاتې کاندید وزیران نن ولسي جرګې ته معرفي کړل. ښاغلی دانش د وزیرانو د معرفي کېدو پر مهال د ولسي جرګې غړو ته وویل چې د کابینې د بشپړېدو وروسته به حکومت خپل پام د قانون حاکمیت او د اقتصادي وضعیت د ښه کولو ته ور واړوي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د چهارشنبې د ورځې غونډې مشري کوله د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو هرکلی وکړ او اړوند کمیسیون ته یې دنده وسپارله له څو د کاندید وزیرانو اسناد ژر وسیړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان په دې راپورټ کې واورئ.
له اوږده ځنډ وروسته بالاخره حکومت ولسي جرګې ته 14 نور کاندید وزیران د باور رایه د اخیستو لپاره معرفي کړل. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبه په ورځ د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر مهال د ولسي جرګې غړیو ته وویل د کابینې په بشپړېدلو سره به هغه ستونزې چې په دولتي ادارو کې موجودې دي تر ډېره حل سي. ښاغلی دانش د ولسي جرګې لغړی وغوښتل چې د افغانستان موجوده حساسو شرایطو ته په کتو کاندید وزیرانو ته له قانون او خپلو صلاحیتونو سره سم رای ورکړي.
له تاسو محترمو وکیلانو زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت حساسیت او د خلکو ملي ګټو ته په کتو کاندید وزیرانو ته چې نن تاسو ته معرفي شول اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو په چوکاټ کې څومره چې ژر کېدای شي د باور رایه ورکړي څو د خدای په مرسته او ستاسو په ملاتړ کابینه ژر بشپړه شي.
په دې کاندیدانو کې عدلي وزارت ته عبدالبصیر انور، پوهنې وزارت ته اسدالله حنیف بلخي، کرنې وزارت ته اسدالله زمیر، سوداګری وزارت ته همایون رسا، اقتصاد وزارت ته عبدالستار مراد، مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ته عبدالرازق وحیدی شامل دي. د غراز دوړو زکړو وزارت ته فریده مومن، اطلاعات او فرهنګ وزارت ته عبدالباری جهانی، د اوبو او انرژي وزارت ته علي احمد عثماني، فائدامي وزارت ته محمود بلیغ، خار جوړونې وزارت ته سید سعادت نادری، سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته ګلاب منګل، ترانسپورت وزارت ته محمد الله بتاش، د ښځو چارو وزارت ته دلبر نظری او له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ته سلامت اعظمي معرفي شوی دي. خو ولسي جرګې ته د کاندید وزیرانو پولیس کې دفاع وزارت ته د کاندید نوم نه دی شامل. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر چې د چهارشنبه ورځې د غونډې مشري کوله د کاندید وزیرانو له معرفي کېدو هرکلی وکړ. ښاغلی قدیر د ولسي جرګې اړوند کمیسیون ته دنده وسپارله څو د کاندید وزیرانو تحصیلي اسناد ژر وڅېړي.
که څه هم د ځینو ستونزو له امله مان وزیران په خپل وخت ولسي جرګې ته معرفي نه شول، خو اوس هم ناوخته نه دی. یو نیک فعال ګڼم او هیله لرم چې معرفي شوي نومان وزیران د خلکو د استازو د باور رایه ترلاسه کړي او د کابینې نشتوالی د مدیر د کارونو په جبران کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې کاندید وزیران به ولسی جرګې ته کله خپل کاري پروګرامونه تشریح کوي او دا جرګه به کله دوی ته رایه ورکړي. ولسی جرګې له دې وړاندې ویل هغه کاندید وزیرانو ته به د باور رایه ورکړي چې تکړه او تجربه لرونکي وي او دغه راز بهرنی تابعیت ونه لري. له دې وړاندې ولسی جرګې د ملي امنیت رئیس او د کابینې اته وزیران تایید کړي وو. د حکومت له لوري ولسی جرګې ته د کابینې پاتې کاندید وزیران په داسې حال کې معرفي کیږي چې لا هم ولس وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. عام خلک او کارپوهان ولسی جرګې ته سپارښتنه کوي چې کاندید وزیرانو ته د تخصص او پوهې پر اساس رای ورکړي، نه د سیاسي او شخصي اړیکو له مخې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په ننګرهار ولایت کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره تر سره شوه چې سرګونو شزینه او نارینه شاعرانو پکې ګډون کړی وو. دغه مشاعره ته په ننګرهار کې میشت هندوان هم ورغلي وو. خبریال زبولیا غازی راپورټ راکوي.
د نارنج ګل په پیل کې د قمر ګلی په غږ د سندرې غږېدل د ډیرو لپاره جالب وو. دا سندره څه باندې څلور لسیزی وړاندې په راډیو افغانستان کې ویل شوې ده. سګنې 500 کال دی چې په ختیز خار جلال آباد کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ میلا او مشاعره کیږي. خود تیر څو کلونو په څیر سګنې هغه هم د دولتي دیوالونو په منځ کې رابلل شوې و. د ولس مشرغنی او اطلاعات پرهنګ د وزیر تر پیغام لوستنی ورسته استاد محمد داوود شهید د مشاعره د ګلبن دروازه وټکوله.
تاسې ته خایم را سره خصه بقونه زړه کې مې د عشق او محبت خواږه رمزونه شته. نیم بې ثمره زما ژوند کې لوی یادګار دی. زه د نارنج ګلیم، زما هم قدر پکار دی.
مشاعرې ته د پښتونخوا سوات لسیمې راغلي شاعر صدقه ایمان بیا په خپلو نغاړلو لفظونو کې د یو لوی افغانستان هیله لرله.
زه په پښتو مین، په هر افغان مینه، په خپل ګران کور افغانستان مینه. او پام کوا چې بد نیونستای، پام کوا چې بد نیونستای، د خیبر نواخلا تر ټیک ایم پسر او ځان مینه.
که څه هم دغه مشاعره د ولایت مقام په کرزی حال کې را بلل شوې و، خو ځینو پکې په تنزیه بڼه پرشته حکومت د لفظونو غونډاري وورول.
د دې ولس ګیله له تانه مشره ځکه کیږي چې د دوی ویره له تر اوسه نه ټوپکه کیږي. تا د ملي وحدت په نوم بیرته په ځان راټول کړو، د دې ملت خو له همدې خلکو نه کرکه کیږي.
مقدس احمد زی بیا هغه څوک چې خپل قسمت ته د ګیلو پندونه تړلی و.
ما به د بل په کور کې څنګه خوشحالي کوله؟ ادی می کور کې په ژړا ژړا ویده پاتې وه. که په هنداره کې دا ستا د مخ څیره پاتې وه، یوه ټپه وایم اخره کې، وایي که خدای مې ته وي رانه لاړې، که خدای مې ته وي رانه لاړې، که خدای مې بل ویلې تا ښه به مې ساتینه.
خو قاری هجران بیا په خپل نغمزار غږ د نارنج د ګلو حوصله ستایله. دا مشاعری په ورستۍ برخه کې د ډول لډنګ سره میشتو اهلی هنود نڅاوي وکړي او د وړو ډنډیو په جنگولو د ګڼو خلکو پام ځان ته واړو. په دغه مشاعره کې د لاسي صنایعو او کتابونو نندارتون هم جوړ شوی او چې ګڼ خلک لیدو ته وروتل.
درنوردونکو څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د کابینې د پات شو چوکیو د پاره د وزیران ورسې جرګې ته معرفي سوي دي. نن د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو یا گفتو شنود په خبرونه کې د کابینې د معرفي کولو او د رای ورکولو په پروسې باندې خبرې کوو. د خبرونې قربانه ابراهیم ناصر او حفیظ آصفی بوي. اوس خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش نن د چهارشنبه په ورځ د ملي یووالي د حکومت شپاړس نوماند وزیران ولسي جرګې ته د باور د رایې اخیستو لپاره ور وپېژندل. د زیرپل په ولایت کې د سیلابونو له امله شاوخوا څلوېښت کورونه ویجاړ شوي دي. د سرپل ولایتي مشر محمد نور رحماني ویلي چې وسلوالو یوولس مسافرین نن د دې ولایت څخه تښتولي. محمد نور رحماني د امریکا غږ ته وویل چې دغه مسافرین د سرپل ولایت د بلغاب ولسوالۍ څخه د ولایت مرکز ته په لاره وو چې د وسلوالو کسان لخوا وتښتول شو. د بامیان لسکونو اوسیدونکو نن په دغه ولایت کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د یو دېرش پرمتسو مسافرینو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو د ملګرو ملتونو سازمان څخه وغوښتل چې د ملي یووالي پر حکومت فشار راوړي تر څو د برمته شوو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې جدي هڅې وکړي. د ایران او د نړۍ قدرتونو د چهارشنبه په ورځ هم خبرې اترې جاري ساتلې چې پاتې اختلافات حل کړي، چې داسې موافقې ته ورسېږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي. سپینې ماڼۍ پرون د سه‌شنبه په ورځ هوا ته د مضرو ګازو د خپرېدو د کمولو په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما پلان اعلان کړی دی. د نړیوال تړون د یوې برخې په توګه به د دې پلان له مخې په راتلونکو لسو کالو کې د مضرو ګازو د خپرېدو کچه د 2015 کال په پرتله 28% راټیټه شي. د یمن په لویدیځ کې نن د چهارشنبه په ورځ په یوه فابریکه کې چاودنه سوي او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي، خو چاودنې په اړه ضد و ناقض رپورټونه رسېدلي چې دا چاودنه د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي بمبارۍ له وجې سوي او که د حکومت ضد وسلوالو د دې ذموار دي. او د نایجیریا نوی انتخاب شوی ولسمشر محمد باری وایي هېواد یې ډیموکراسۍ قبوله کړي او یوې ګوندي دولت د لارې حکومت کولو دوره یې تر شا پرېښولي. درنو اردوونکو زموږ خبرونه پر دې ځای پای ته ورسېدله. د دری برخې همکاران سټوډیو کې دي او هیله ده چې دری برخې خبرونې ته مو غوښتي.